سلامونه درنو اوریدونکو، په روان یو سات کې د ایوی ونیزه خبرونه ترڅنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. د چین د بهرنی چارو وزیر چینګ ګانګ وای هیواد یې له طالبانو غواړي چې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنی چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. چین ګانګ ویلي طالبان دي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي او د چین دغه راز په افغانستان کې د خپل وګړو او ادارو د خوندیتوب پوښتنه هم کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهرینو کې پر لونګانو می هوټل برید وشو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپلو 50 وګړو ټپیانیدل پکې تایید کړي وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې له عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو 1015 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي. د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې بل کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت هغه د تندریز له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کاري محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایي ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی. دا د توغندي سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پټویت په نوم د هوایي مدافع په دستګاه ویشتل شوی. د اسوسییټډ پریس په وینا دا لومړی وار دی چې د اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایي ځواک قمندان میکولا ولیشچوک په ټیلیګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې ویشتل شوی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شامې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم پر بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه MTN وایي ټول خدمات یې ټکني شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ د مشر عبدالفتال برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وژل شوي دي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهال اوربندونو موافقه شوې، خو له هغوی سره هم د سرغړونو خبر ورکړل شوی. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمېر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو زرګونو ته رسېدلی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. The peace and
stability in Afghanistan. پر سیمه کې د ټولنیزي او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالي لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري.
د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي.
سره له مالي او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحقو افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د دې ترڅنګ نور راپورونه او یوه اونیزه خبرونه هم درته لرو چې که راسره وایي وابه اورئ.
در فردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په جلا غونډه کې د طالبانو له حکومته د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې حکومت یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چین ګانګ سره پر اقتصادي همکاریو، امن، ثبات او همداراز نورو مسایلو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې تر پرونیو لیدنو کتنو وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په یو ګډ خبری کنفرانس کې راڅرګند شول، خو امیر خان متقی حضور نه پکې درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم وباله.
په سیمه کې د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا، اتصال او سوکالۍ لپاره د افغانستان سوله او ثبات لا هم حیاتي اهمیت لري. موږ به له نورو شریکانو سره یو ځای د یو سوله ییز، باثباته، سوکاله او متحد افغانستان لپاره خپل کار ته دوام ورکړو.
د چین رسنۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د متقابلو ګټو د اصولو له مخې د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو لپاره د ډیالوګ د دوام غوښتنه وکړه. متقی چې د طالبانو د یو پلاوي مشري کوي د جمعې په ورځ په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پرون وویل چې متقی د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په جلا جلا کتنو کې پر اقتصادي همکاریو، سیاسي او ترانزیتي مسایلو بحث وکړ. طالبانو هڅه کړې چې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستان او چین سره ښه اړیکې ولري او هلته یې افغان سفارتونو ته خپل استازي ورلیږلي دي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کنفرانس ته په وینا کې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته اشاره ونه کړه چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له تعلیم، لوړو زده کړو او په بهرنیو مؤسسو کې له کاره منې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د جمعې په ورځ هم د هند په بندری ښار گووا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د غونډې پر مهال د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو او بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه کړې وه.
په اسلام آباد کې مو د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د ناستې په اړه واورېدل. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وایي هیواد له طالبانو غواړي چې د ترهګرو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. د چین ترڅنګ پاکستان، روسیې او هند بیا له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو حقونه رعایت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر اقتصادي همکارۍ او نورو موضوعات خبري وکړي. پرون تر رسمي غونډې وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو یو کانفرنس سره څرګند شول، خو متقیب کینه وو. زموږ همکار د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې چین او پاکستان د طالبانو په حکومت کې څه ګټې لري.
چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې ځان ته ګټې لري او زه فکر کوم چین نایان خو په دې باور دي چې افغانستان ته ثبات راشي، دوی به پراخ اقتصادی پروژه په افغانستان کې پلی کړي او د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. او پاکستان د افغانستان سره یو خو د سرحدي مسایلو په مورد کې ډېر پخوانی مشکلات لري او د بل خوانه د پاکستان د تحریک طالبان جنبش په افغانستان کې دی او پاکستان دا د افغانان نه غواړي چې دوی د پارشه کلي چې کېږي دغه تاریخ طالبان پاکستان ته اجازه ورنه کی چې خپل بریدونه باندې پاکستان امنیت خراب نو دلته دواړه دوی ګټې لري که دوی وشي کولای چې افغانستان سره د افغانستان اوسني حکومت سره د نږدې نه دوی کار وکړي او دوی سره اړیکې ولري.
چین له طالبانو غوښتنه کړې چې د ځینو تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، هغه ډلې چې چین ته خطر ګڼل کیږي. طالبان ستاسو په نظر دا کار کولای سي؟
چین او پاکستان دواړه غواړي چې هغه ترهګر ډلې چې په افغانستان کې دي هغه دې وځپل شي، خو طالبان به دا کار ونه کړي ځکه چې همدغه ډلې وي چې په تیر شل کلو کې د طالبانو سره اوږه په اوږه د پخواني جمهوریت په مقابل کې دوی جنګېدل. د دوی د ایډیالوژي یا په اصطلاح ایډیالوژي یو شی دی، نو زه داسې فکر نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه ډلې دې یا کاملا نابود کی او یا دې دوی وځپي. په هر صورت زما باور داسې دی چې طالبان به دا کار ونه کړي.
اتمر صاحب، له چین پاکستان سره د طالبانو نږدې کېدل سیمه ییزو رقابتونو ته لمن نه وهي؟
د چین او پاکستان نږدې کېدل یقینا چې سیمه ییز رقابت راپارولی شي. په دغه برخه کې د هندوستان نه موږ امکان لري چې نوم واخلو، ځکه هندوستان په هیڅ صورت سره د چین او د پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې نه زمي او کوشش دا کوي چې افغانستان دې مستقل یو هیواد وندي، ځان ته استقلال لري او دغه هیوادونه دې په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي او دغه رقابتونه کیدای شي د ایران او پاکستان او همدغسې بیا د چین او د روسیې او د هند او د چین ترمنځ هغه سیمه ییز رقابتونه نور هم زیات کړي.
د پوهنتون استاد او سیاسي شننکی اسحاق اتمر و چې په اسلام آباد کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخوانی افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ یې ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخوانی پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارموندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغان پوځیانو د ملاتړ یو بنسټ وایي هڅه کوي چې دغو پخوانیو پوځیانو جدي ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په افغانستان کې دننه هم وخت نا وخت د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
پخوانی پوځیان وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوندیتوب لپاره تر بل چا زیاته قرباني ورکړي، خو اوس یې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې روزګار تریخ شوی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او پخوانی امنیتي ځواکونه یې سره وپاشل، زیات پوځیان د طالبانو د مجازاتو له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر ډیره ایران ته ولاړل. په ایران کې یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په باب وایي.
سره له مالی او امنیتي مشکلاتو په ایران کې میشت یو. د یوې خوا په ایران کې د اوږدمهالې لپاره د ویزو نه ورکړه او یا د مهاجرت قانوني اسنادو نه ورکړه ده، او په افغانستان کې د پخوانیو نظامیانو نظارت، حبس او په بېرحمانه توګه وژنه ده، او له بلې خوا د ناتو تر مشرۍ لاندې هیوادونه نه توجه، نه پاملرنه او نه همکاري او نه کومک دی.
د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ ایران ته د کډه شویو پخوانیو پوځیانو شمیر لسګونه زره ښیي. د دې بنسټ مشر محمد سلیم وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د پخوانیو پوځیانو پر ګڼو ستونزو خبر دی.
زیاتره ایران ته کډوال شوي دي چې تقریبا د 15000 شاوخوا د کورنیو د امنیت د تیر نظام امنیتي ځواکونه کډوال شوي دي، چې په هغه کې تقریبا تر 10000 پورې د خپل کورنیو سره کډوال شوي دي او متباقی په جلا ډول یا په مجردی شکل باندې ایران ته کډوال شوي دي، چې تقریبا په هغه کې 3500 شاوخوا د شهیدانو کورنیو څخه دي چې د ټول الته په کمپ کې ثبت راجستر شوي او الته د تشخیص او تثبیت نه وروسته الته دوی ژوند کوي. لبد مرغه د ستونزو په حق له خوبې وایم چې په ټول افغانستان ټول ملت د یو بحران، یو بشری بحران او ټولنیز بحران سره مخامخ ده، او دا بحران ریخه د افغانستان په نړیوال سیاست پورې اړه لري. تاسو وینئ چې ټوله دنیا د افغانستان په مقابل کې یو مختلف غونټه کې سیاست اختیار کړی ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت د فبروري میاشتې په وروستیو کې د طالبانو لیږل شویو استازو ته وسپارل شو. په ایران کې ځینې پخواني پوځیان وایي دې کار د دوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې، ځکه په ډاډه زړه دغه سفارت ته مراجعه نشي کولی. په پاکستان، ترکیه او نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم ډېره پخوانیو پوځیانو هلته د ژوند له کړاوونو شکایت کړی، خو د افغانستان ملي ځواکونو د ملاتړ بنسټ وایي له ایران پرته په نورو هیوادونو کې د پخوانیو پوځیانو شمیر کم دی. د ملي دفاع وزارت پخواني مرستیال ویان محمد رادمنش د کپ پر نهمه د سرتیری په ملي ورځ ویلي و چې د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې تر 1500 زیات جنرالان، افسران او سرتیری تر نیول کېدو وروسته وژل شوي دي، خو دغه شمیر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. په افغانستان کې دننه وخت ناوخته د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو او حتی وژلو راپورونه ورکول شوي، خو طالبان ځینې وخت علت شخصي دښمني ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغا اعلان شوی، په یوه اعلامیه کې د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. کمیسیون وایي د خلکو خپل سر نیول غندي او نړیوالو ته یې په خطاب کې ویلي چې د طالبانو عمومي افواه دروغ ده.
و هم اوریدل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې میشت پخواني افغان پوځیان وایي ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. زیات پخواني پوځیان ایران ته کډه شوي چې وایي د ویزو د تمدید، کارمندنې او نورو برخو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو ته واګیا سمخ خبرونه د راډیو ترڅنګ سمخ پر وی پړنه هم اوریدلې او لوستلای شي. سمخ پته ده ازادي راډیو ټکی کم. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقت استوګنې یاري پرول د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوالو کمیټې د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانان وشي کولای په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په امریکا کې د بشر دوستانه استوګنې ویزې لري، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ویزو ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی او برخلیک معلوم نه دی، خو د دې پروګرام په غځولو سره به ستونزې تر یو بریده هوارې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس سی آر آی وایي د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ نوښت اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي، کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمو له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت ویلي دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپل اعلامیه کې د دغه کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیک دي، او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي، او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپل موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې په دغه هیواد کې ډیری نوي راغلي افغانان بې برخلیکه دي، خو د دوی د موقتی استوګنې تمدید به له دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي راډیو ته وویل
د ایمیګریشن مسله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلاني شخص سرنوشت به څه ډول وټاکلی شي. د خو ښځې رایه دغه ده چې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم غځېږي، او د دوو کلونو په لړ کې دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نوه ستونزه نشته، خو یوازینۍ ستونزه د دوی دغه بې سرنوشتوالی دی. په دې حساب دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو که چیرې د دوی دغه موده دوه کاله نور هم وغځېږي، دوی کولی شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي، هغه د خپلو ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړي ده یا مثلا کوي، نو یوې نتیجې ته رسېدلی شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د ده په وینا د دوو نورو کلونو لپاره یې د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د ده ستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړې ده چې دوه کاله نور مدا ورته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې څرهګام ته دی وکولی شي چې آنلاین اپلای ورته و څرهګام ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې را شي نو سر ټول افغانیان سر کارونه خپل مخکې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ور نه کړي، دلته کار یې په تا به درېږي، کار نه شي کولی، مصرف نه شي پوره کولی، لایسنس یې په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول ډاکومنټ یې ورسره
د 2001 کال د اګست په 1 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیف په بهیر کې د 2 کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د یوې استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدي رغبي چې د نړیدو او خرابېدو لګواښ سره مخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدي د ټولې نړۍ ګډ میراث معلوميږي او د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوی. بل لور ته بیا د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه کار ستاینه کوي، خو وايي که دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدي د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدي د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدي د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل، په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به او هغه څوک وکړي چې هغه خدای نه سړي دغه تنظیم وي او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه دا چې د دنیا او خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې دا چې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخوازی اتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدي چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدي او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه، خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدي سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو موږ شاهدان یو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي. که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلورته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدي رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2013 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابیدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابیدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړې، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست تر اوسه د دوی د ورتګ نیټه نه ده معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورتونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژر تر ژره پاسپورتونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وینا عبدالنافع ټکور د دغو ادعاو په ردولو سره وایي چې د پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي.
عبدالولی نومی کی وای تیر کال یې د پاسپورت آنلاین فورمه ډکه کړې وه، خو دا تم میاشتو په تیرېدو سره یې لا هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتاب چې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوزي. د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې کاروبار ښه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروراته، نه پوهېږم څنګه به وکړم.
عبدالواسع چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوملیکنه وکړي وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله من نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورت فورم ډاکړم، خو ډېر خلک آن په یو کال کې پاسپورت اخیستو ته بریالي نه شول. زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به ترلاسه کړم او کنه، حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې دې اوږد انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
ډېر وخت خبره کوي دا ګومان کوم حقیقت نه لري، خو په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي. له تاریخ له دې وجې نه ورکول کېږي چې هغوی که بیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او هلته پته د دې نه لګېږي چې دوی ته نوبت کله ورسي.
که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کېږي، خو ادعا یې وکړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي محصلین او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کېږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو له پله پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10 بیرته پیل شو.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم آزادی کارکونکو. سلام علیکم څنګه جوړی است؟ خیر است. هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته ویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهار دې ښه. په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره.